د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورې. قدر منوریدونکو، د خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوي دي. د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 160 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات خلک د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. حاجیان نن په مینا کې و او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې راغلی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا د هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته شړل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي د نورستان د کامدېش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته رسېدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اورلګیدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتری واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغې ادعا ته وه چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دي ویلي چې اوسمهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګپوړي چارواکي به د ناټو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناټو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناټو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط تمرکز کړی. د خبره په یو مرکه کې شاربو
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوګه ده، بیکاری ده.
په بلخ کې د خزو یوې ډلې نن د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو حقونو د غوښتنې په پلوي اعتراض وکړ.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي.
د یو شمېر کورنیو له شکایتونو مخبره وو چې وایي طالبان دوی د خپلو بندیوانو عزیزانو لیدو ته نه پرېږدي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو له لورې د قصاص او نورو شرعي احکامو پر تطبیق بحث کوو.
لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي. دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د مخدرو موادو د کارونې پرتله بل هیڅ خطر همره ګواښون کوي نه دی د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي دی چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او شیشې تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی چې خپله په دې هیواد کې هم 3.5 میلیونه انسانان پرې روږدي دي لبلې خو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې رئیس وای هغه کسان چې له مخدرو موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخابخ دي
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشې توکي بللي د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل لګنی ګونی ډک واټونو کې ډیر خطرونه شته خود د نشې توکو پرتلا چې ټول خار او هیوادي وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښون کې نه دي د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوی دی او تر څنګه دا هیواد په سیمه کې د خېخې په تور ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی دی د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د غبرګون په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړ خو همدا پرون یې مشر مولا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیول ده له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي درمل ختم دي او ډیر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي پر راپور کې زیات شوی دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کیدوري له بدن یې د نشې توکو د زهر وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي حادثه موکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت د ویان نظر هم واخلو خو شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړ په تاسو حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګاډا هم د نشې توکو سره د مبارزې او دروغ د کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې نوموړي په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړي ویلي هغه کسان چې له نشې موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي
According to UNODC's world research میری خایچی په نړۍ 28.9 میلیونه کسان په نشي موادو روغتي دي ل نشي موادو سره د مبارزې د نړیوالو ورځې په مناسبت موږ د نشي موادو پر وړاندې د 10 اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي هغه کسان چې ل نشي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي په نشي موادو روغتي کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یوړل شي د نشي موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغه د دې کښت لامل مجازات کیږي
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د خېخې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپل لویه لاسته راوړنه بولي خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت لمانځه وړو راپور نه ورکوي هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی
مخکې یادونه وشوه چې ملګري ملتونه سکل له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض یا له پیغور او تبعیض څخه لاس واخلي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ له میلیونونو معتادونو څخه ډیره یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخامخ دي په دې اړه نور په دې راپور کې
پاره مجلس کې پزمکانه نووځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتاد دی د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تشلاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط له امله لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوۍ شرمېدل. یوازې شرم نه، بلکې د ده په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې و که یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده، دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري.
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضره نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغۍ په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغملو روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي، هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې سږ کال ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولي لیدل کیږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه مې د معتادانو د درملنې د چارو له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې کار کړی خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ولې د ملګرو ملتونو په سګنی راپور کې ډیر تمرکز پر احتیاط او معتادانو دی.
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښ ته ډیر مناسب دي نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاري ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې، دا ټول زمینه مساعدې د احتیاط نو پیښ ته. نو زما په نظر باندې کېدای شي عمده علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی همدغه د افغانستان فعلي شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیری نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یا بند کړي یا کم کړي دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوي دي. یو ولایت مغه مالی مرستې به چې اکثره به افغان مراکز چې وي یا د معتادینو د تداوي مراکز په بیرونی تمویلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمې شوې دي چې دا مرستې مستقیما د خدمات پر ځای باندې تاثیر کوي، ځکه معتاد ته هماغه شانتې خدمات چې ضرور دي نه شي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان ټریننګ ته ضرورت لري چې هغه ټریننګونه دي هغه متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا عرضه کېدل اوس نشته دي، او د تمویلونکو د مالي کمښت له وجې ډېر مراکز فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب بازګر، تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپله مو له معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مو هم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، یعنی د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لکه بده مرغه باید ویم چې ډېر زیات روزل شوي مسلکي کسان چې د احتیاط برخه کې کار کوو هیواد پریښی دی، ځکه د اقتصادي شرایطو، د اولادونو د ښوونځي و ستونزه، پوهنتون ستونزه، دا ټول په ګډه سره نور مسلکیانو په څنګ کې د معتاد احتیاط په ساحه کې مسلکیان هم مجبور کړي دي چې نور هیوادونو ته مخه کړي. د غیر مسلکي ژوند تیری، یعنی هغې د تجربو نه، د هغې د تعلیم نه، پوه نه چې باید استفاده وشي، له بده مرغه اوس هغه ډېر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې دوه کلونو کې زرګونه روږدي کسان راټول کړي دي. د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوو او تجربه پکې لرئ، له هغه پلوه څومره سمه ده؟
د احتیاط درملنه ډېره مسلکي او علمي لار ده، چې هغه مخکې د بسترې دو مخکې د هغوی سره د معتاد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. معتاد په خپله خوښه تداوي بستر کې درملنې ته راضي کولو، درملنه ډېره مهمه پروسه ده، تر څو چې معتاد او د هغوی کورنۍ په ځانګړي ډول خپله معتاد دې ته نه وي حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې په شکل باندې هغه بېفایدې ده، ځکه معتاد په مجبورن بې د خوښې راضي په مقیاس کې میاشت نیمه شرط عمر چې هغه د احتیاط دوره تیروي، او بېرته هماغه ماحول هماغه چاپېریال ته چې دا ورته نه دی آماده ځي، او دغه د دې چې ګټه وکړي اضافي مصارف دي، او د هم د وخت هم د مالي مصارف چې دي باندې کېږي، هغه اکثر پیښو کې دا نتیجه نه ورکوي. نو که چېرته په زور باندې معتادین د سړک نه راغونډ شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمېر معتادینو ته خدمات چې ضرور دغه نه ورسیږي. دویمه خبره ده چې دوی معتادین نه دي حاضر، هغوی که وخت هم تیر کړي بېرته چې ځي چې صادق نه
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیرې ساعته اورېدلی شئ،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د ښځو چې شمیر یې له شلو اوخت، دا غوښتنه نن د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د زده کړو او کار اختر مبارکي ورکړي د شعارونو په ورکولو سره یاد کړه.
دا په بلخ کې د یوې معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریکه شوې ښیي چې تر شلو ډېرې ښځې په یوه حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د ځینو میرمنو چادري هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړی شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور مدهیز پرېکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سربلند
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې دې ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړو اختر عراقي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومویي. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پرېکړه لیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې، خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربېره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هېڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هېڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې په بلخ ولایت کې یو شمېر میرمنو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهم نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی. په دې خبرونه کې بحثونه کیږي. اوریدو ته راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ځینو کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي وایي په میاشتو میاشتو هم د خپلو بندي عزیزانو د ځای او حالت په اړه معلومات نه ورکول کیږي او نش کولای چې ورسره وویني. دوی وایي چې له دې کبله سخت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه څه نه وایي چې ولې د زندانیانو په اړه کورنیو ته معلومات نه ورکول کیږي، خو حقوق پوهان وایي د یو تورن کس له نیول کېدو وروسته یوازې د هغوی ازادي سلب کېدای شي او له کورنیو سره د اړیکو نیولو یا لیدلو تر څنګ نور ټول انساني حقونه باید خوندي وي.
موږ ټول کورنۍ په تشویش کې ده، په خپه یو، سرګردانه یو، له کاره وتلي یو.
د طالبانو له لورې د نیول شوي لیکوال ذبیح الله یار تره محمد نسیم راضي دی چې وایي په تیر کوچني اختر کې یې وراره د طالبانو له لورې نیول شوی، خو تر دې دمه یې نه له خپل وراره سره لیدلي او نه یې په اړه معلومات ورکړل شوي. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې په وراره یې د لګېدلي تور او وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې کورنۍ یې ډاډمنه شي. محمد نسیم راضي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېر زیات وګرځېدو، پسې کابل او غزنی ټول ریاستونه مو وکتل، نه چا مثبت جواب راکړی او نه چا ادرس راکړی، حتی موږ ملاقات هم تر اوسه پورې نه ده کړی. او عیار کې موږ ستونزم نه دلیدلی، نه کوم مسله فعالیت درلود. نو ځینې خلک راته وایي چې فیسبوک کوم پوسټ به کړی نیول سوی به، او ځینې خلک وایي چې په شک او ګمان نیول سوی ده، خو موږ تر اوسه چارواکو دا معلومات هم نه ده راکړی. شي موږ په څه اساس نیولی ده، ولې نیولی ده، څنګه به یې خوسی کوو، که به یې خوسی نه کوو؟ نو موږ له چارواکو چې دا هیله لرو چې د موږ سړی موږ ته وښیي خوسی یې کې خوسی کوي، نو موږ ته
د طالبانو له لوري د یو بل نیول شوي شاعر حسیب احراری وی خپلوانی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د احراری له نیول کېدو وروسته دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
وا بر ما هیڅ نه میگن
هغوی، یعنی طالبان موږ ته هیڅ نه وایي او د ملاقات اجازه هم نه راکوي. د روغتیا په اړه اندېښمن یو، ځکه هغه ناروغ دی او په ملا او بډوډو کې ستونزه لري. مورې هم تر اوسه خبره نه ده.
یو بل فعال چې د طالبانو له لوري زندانی شوی شوی و اوس خوشی شوی د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون د ډېرو تازه نیول شویو کسانو یوه ستونزه دا وه چې کورنیو ته یې په اړه معلومات نه ورکول کېدل او له دې امله به دواړه خواوې په اندېښنه کې وې. دا چې ولې د طالبانو له لورې د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته د هغوی کورنیو ته معلومات نه ورکول کېږي یا یې هم لیدلی نه شي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو حقوق پوه سبحان مصباح وایي د یو متهم له نیول کېدو وروسته یوازې د هغه د ازادۍ حق سلبېږي او نور ټول حقونه یې خوندي دي، چې له دې ډلې له کورنۍ سره اړیکه نیول هم د متهم حق دی. ښاغلی مصباح ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک نیول کېږي اصل په دې ده چې په مجرد د نیول کېدو باندې باید هغه مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، او بل اصل دا ده چې دی د خپلې کورنۍ سره باید اړیکه ونیسي او د دې تر څنګه شکنجه نشي، په خپل سر باندې یو حالت سره مخامخ نشي چې په اقرار ترینه په زوره واخلي. د دې تر څنګه د عادلانه محاکمې بحث ده چې محاکمه د قانون پر بنسټ په مستقله توګه مخته ولاړه شي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ادعا کړې وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې زرګونه افغانان زنداني شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. یاد سازمان هم دا ډول د طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
شهره تمنا چې لزده کړو به برخې شوې ده، د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د ځان او یو شمیر نورو ښځو لپاره د یو ښځینه پلورنځي په جوړولو سره د کار زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او په زرګونو ښځې او نجونې په کورونو پاتې کېدو ته اړ کړي دي. شهره وایي دا چې له زده کړو بې برخې شوې او نه غوښتل په کور پاتې شي، په ډېرو کمو پیسو یې د ښځو دا پلورنځی جوړ کړ.
یویش کله نه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دې وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د وی خزل خوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړ، لګښت مو ورته پور واخیسته. په لومړی ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل، تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپل زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځی په بدخشان ولایت کې د ښځو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمیر نورو هغو ښځینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته لتلو منع شوي دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هره ورځ دلته بوخته یم، او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازات پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر ښځې د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوای چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د ښځو د یو پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ومه حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بیکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تېره اونۍ نړیوال بانک هم افغانستان د هغو 11 هیوادونو په نوملړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یوه ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپې 9:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوی دی. د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږکال یو ځل بیا د نړۍ له 1,000 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات مسلمانان د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2,300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د استلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکی له بیلابیلو ښارونو څخه استل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکی ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پیل راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته رسېدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کولو. د لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش یې د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغه ادعا ته و چې ګنې د روسیې پوځ د پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دانه دی ویلي چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګ پوړي چارواکي به د ناتو له رواني سرمشري مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشریزه پر روانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی.
مخکنی کابینه کې صرف 5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن بې پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سره محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پول لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته خره خلاص تویو. ښاغلی مصباح صاحب، لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نوم کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې له ډیر پخوا نه حاکمه و او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1922 کال اساسي قانون کې په درېمې ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکم مو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دغه کم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسی هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کتاب لیدل، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځنګ پکې راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مصبا صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درجو لکه څنګه چې مصبا صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر.
که هم مس باسب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانین او نور قوانین تاسو تپکی وای د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د دغه ورستو سرګندونو په باب چې ویل دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمرای تاسو ته او مصطفی صاحب او د تاسو ټول اوریدون کې د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ما ته بلنه راکړې دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې دل آخر برابر دی یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالکو کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا هیبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلاخره زمینه مساعد شوې. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زبا صاحب یادونه وکړه، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېدې، یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلې چې دوی د 22 میاشتو په واکمنۍ کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق د اخر مجرم نه دي. په حق وخت بلاخره نفر مجرم بلاخره گنل کیجی چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلاخره په حق باندې بلاخره د حکم بلاخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب عزیز صاحب، کله طالبانو دغه سیستم تراسل، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې، ورسته فیصله مولا هیبت الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
داسی دی چی هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوی تا بلاخر قصاص وکی، اگه تا تعذیر وکی، اگه تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پا اساس برنابانده دا محاکم ترسره نکیگی، یعنی متهم وکیل نلری،
دا د محکمې قانوني بلاخره دا احکام صادر نه دي شوي او دا کسان چې په صورت به حاکم باندې بلاخره حق کسان اتفاقا ناپوه خلک دي یعنی به اصطلاح د قضایی په حساب باندې از مدني قانون په معنی د جزایی په احکام باندې د اسلام په معنی که هغوی باندې نپوهېږي هر څوک چې هغوی ته بلاخره فکر وکړي چې دا بلاخره متهم دي بلاخره د اسلام په نام چې هغوی باندې بلاخره تعزیرات او بلاخره قصاص اجرا کیږي.
مننن عزیز صاحب. مس با صاحب کراشو هم دغه خبرې ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړله طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کیږي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي آیا له مشروعیت څخه برخمن دي، آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي، مدافع وکیل لري نه لري، آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري. دلته څو خبرې دي. که د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، خو حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سورې بقره یو سل او اتیام او نهه اتیام آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مگر مشکل اساسی بیلته دی قانونیت لعرخه پا تدبیق دی مجازات که ده، پا پروسیجر دی محاکماتی که ده. اصل پا حقوقو که وی کچیر تا یا محاکمه منگا عادلانه گرنو، دلته څو اساسي رکنه دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمې کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقله قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقله څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل تر څنګه د هغه اصل چې منګه دی برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهودو موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تورط نور موارد. اوس پښتا وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و، 5-6 وکیلانو کار کوو، دا یې مدغم کړ بېرته عدلیه وزارت ته لکه پخوا هم اندسې و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړې ده، یو ضعیفه نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رایو پر بنسټ صادر کړي، هغه تللی ده، یو کس قاضي ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې، دا ستونزه ده. بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لویه جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید بی طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دی، عادلانه نه دی په وسنی وضعیت کې، نو عدالت نشي تامینېدلی.
مننه مس باسب عزیزی صاحب. کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشري حقوقو ډلو من جمله د بکنی نړیوال سازمان هم وویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعت کړي. دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او دغه راز له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی، بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلي، دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي، ځکه چې د په شریعت باندې یو اصل دي.
عزیزی صاحب کراش بخنه غوارم ستاسو دا بحث قطع کو، موږ اتهام نواردو ناپو خلق که تاسو ارتوائی همدغه ناپو خلق تیر شلو کلونو که د پخوانی جمهوری نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوری نظام تر کنټرول لاندې و، خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولې؟
بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد و، تا قضا که هم فساد موجود بود، هر تا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده. او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده، در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده است. یعنی حق کسان چه دستلا در شریعت ادعا کهید، شریعت درستی وایی دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات، طول حدود لکه حتی قصاد د زنا حکم، د شرب خمر، د لواط، د طول بالاخره جرائم چی دی و شبهات کی بالاخره دفکیجی حقوی بدی امر که قطعا دقه نلری، یعنی باور نلری. هر سوک چی حقوی تا بسلا دا متهم پشکل حقوی تا لاسرافی، حقوی بیل بسلا دا محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه، بلاخره حقوی باندې اخپل په نظر باندې بلاخره تطبیقی دا اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلکو تا وجنی دا دین اصلی رسالت دا پیغمبر، اصلی رسالت دا خلکو دا احیادی، یعنی دا حیات کسکول دی، دا اساسی مقصد شریعت دا حیات کسکول دی، دا سی ندی چه بلاخره خلق بسلا وجنی حیات دا سعیده که بلکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب په قرآن کې دا راغلی دي چې د اسلام په قصاص باندې په ټول بل خلق د حیات د اسلام د حیات په توګه امکان شوی دي. مګر دا څه دي چې حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیرسوا په اساس باندې مجرم کنل کېږي، په هغوی باندې قصاص تطبیق شي، نه به هر متهم چې بالاخره په تیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص تطبیق شي.
مننه مسبا صاحب. داسې د مختلفو لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه ښایي مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډېره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوئ چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلب رو پیروان لرو، دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاګانې چې ټاکل کېږي کوم اساس باندې؟
که دا مسله خو په افغانستان کې حل ده، افغانستان کې موږ مدني موارد لرو او د دې تر څنګ جزایي موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شوی، څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفی فقه پیروان دي، د حنفی فقه نه اخیستل شوي دي او شخصي احوالو کې د همدغه اساسي قانون په 1323 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوي دي. نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو او د دې نه مخکې چې په 1350 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي، ولی ساده شوی دی. اوس من خو یو بل مشکل داله رو چې دغه وست چې ورسره مخامخ یو کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلة الاحکام، سید شرح مجلة الاحکام دغه ول اساتلس و مادی چې وی دا په دغه جریان کې هم مختلفه، مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی. دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو او د اقتصاد پوهانو دی، د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوي او نړیوال ستانډرډونه هم په نظر کې نیول شوي. نو په دې اساس باندې دغه د قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعه چې د شریعت ده، یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي، خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي، ځکه د تعزیري مسله چې رامنځته کیږي په تعزیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غاټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته، دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې دي قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده، چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه، ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي. نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته، دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو، دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوه نه لري، هغه یعنی دا وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده، پندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه هم ده کده.
من نمز عزیز صاحب، عزیز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانې تطبیق شي پر نورو هم؟ د طالبان سره محکمه ویلي چې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي، آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا دایدا یوازې په حاکم نه دي چې تا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي، یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالي او کې بلاخر همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخر حتی بلاخر سرعی محاکمه هم اشته دی، یعنی داستی دا یعنی دا اوست بدن ناو بدی وضعیت قداسی بد حالت دی چی، یعنی چی مملکت دی و دخلا دا قانون موجود، قانون اساسی نشته، حکم اقتضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته، یعنی دا حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب، کلن را تا وای چه کله چه دغه کس پر لغمان که اعدامه ده پا اعلامه که طالبان لخواه ویل شوی و چه دا قصاص چه شو پا ام محضر که داده دیل پر چه خلق تری پند واخلی، فکر کوی چه دغه سی سزاگان و عملی که دلو چه خلق پند اخستلی شی چه لورت جرمونو داده وکری؟
داسې دي چې موږ خو به سره بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې، به دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې جریان همداسې به سره کارونه بلخه جریان درلوده، دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکرن بد اغیزه لري او به سره د احساساتو لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي
شریعت پرنا کی دا خلق پیم نی مطلب دا سی کارون اصلا دا شریعت لخوان دا نکی دا مشکل دا دی چی حقوی بسرا دا اخبول نظر او سلقی او زوق او دا بسرا سو ابرداشت کی دی لاخر دا سی کارون تفسر کی او مسلم کتاب لاخر دا اسلام هم حالتا با دنیا کی بسرا بد شعری معرفی کی خلق هم اقتمن کی او بلا هم دا کارم دا غصه اینوید که پر رشتیاتو گه چه دا اسلام پرنا کی خلق اصاد کیجی که شریعت دلاخر دا وقتی دا خو مشکل نسته زکر شمون مسلمان هایی افغانستان دلاخر ملت مسلمان دی منطقه ها دست دی چه دا پروسه چه دا علاقه که نسبات رو بلی دا پروسه دا اول تر آخر پولو پا دا قلط بنسط سلام الارده دا پروسه قلطی دا عملیه دا طول دلاخر دا اعتاند او دا شریعت لپاره
من نکور ودان د دینی چاروپو لیکوال او تحلیلگر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.